kabel kide mabshin dy beje soya assalamu alaikum drano dostano de azadir radio da khbarono pa larki da gasat de makhkash shud khbaroni ta zangre soya de che la kabel studio tkhay zama hamkara farishta ghani da khbari aw makhki tardi che da khbarono wa roz far bazar wa tardi mahalla da afghanistan aw nari muhim khbarono da tawrandikam پاسر کې د سو مهمو خبرونو سره ټکي د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرست د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز کابل ته د سفر پر مهال په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. د فرامنیتی چارواکي د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال حافظ عبدالحق له نورو شپږو ملګرو سره وژل سو. او په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن بروکسل ته ولاړ سي. د خبرونو تفصیل د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز کابل ته د سفر پر مهال په افغانستان کې پر شفاف او باوري انتخاباتو ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې میرمن ویلز نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره ولیدل. په دې لیدنه کې الیس ویلز د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسې پر چټکې آمادګۍ او د انتخاباتو د بهیر لپاره د اړتیا وړ کارکوونکو پر ګمارلو هم ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت په خبره میرمن ویلز به د مدني ټولنو له غړو سره هم وګوري او د سولې په اړه به د هغوی نظرونه واوري. الیس ویلز پرون د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په جلا جلا توګه وکتل. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د اوو تنو وسلوالو مخالفینو او دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د کندهار د امنی قمندانۍ وین جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په شورابک ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ نښتو کې مرګ ژوبله وشته ده.
په دې کې اوو تنه وسلوال وژل شوي دي، څلور نور زخمیان دي او موږ دوه پولیس شهیدان شوي دي، دوه زخمیان دي.
د شغلی بارکسی په خبره د نشته ورسته لاغه وسوي چې طالبانو پر امنیتی ځواکونو برید وکړ. په یو بل خبر کې د کندهار د امنیتی چارواکو په حواله ویل سوي چې لتیری ونی رئیس په دغه ولایت کې اته تنه د ماین جوړونی او غلچکی بریدونو په تور نیول سوي دي. د کندهار د امنی قمندانۍ ویاند ویلي چې دغو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دواړو موضوعاتو تبصره نه ده کړې. د فرامنیتی چارواکي وايي د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال حافظ عبدالحق له نورو شپږو ملګرو سره یې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د فرا د امنیت قمندانۍ وین محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی برید تېره شپه د پرچمن او شینډنډ ولسوالیو ترمنځ سیمه کې سوی دی. د ښاغلي محب په خبره حافظ عبدالحق پر ځینو امنیتي پوستو په بریدونو کې ښکېل وو. د فرا امنیتي چارواکو په یو بل خبر کې ویلي دي چې نن سهار په پشترود ولسوالۍ کې شپږ وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل سول. طالبانو تر اوسه پر دې پیښو هم تبصره نه ده کړې. په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن بروکسل ته ولاړ سي. دا به روسیې ته د عالي رتبه امریکایي ډیپلومات په توګه لومړنی رسمي سفر وي. دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې وګوري چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ کړکېچ زیات سوی دی. دا د 2013 میلادي کال له جولای میاشت راهیسې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په فنلند کې په یو کتلی وو د امریکا او روسیې چارواکو ترمنس په لوړه سطح لومړنۍ رسمي بحثونه دي. پومپیو به په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره پر ایران او نور موضوعاتو د بحث په هدف وګوري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګرینی سره د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره پر لارو چارو بحث کوي. دا بحث وروسته له هغه کېږي چې تېره اونۍ تهران اعلان وکړ چې که نړیوال قدرتونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د دوی ګټې خوندي نه کړي نو ایران به د 2015 کال اټومي تړون ځینې ژمنې محدودې کړي. د اروپا په خارجي سیاست او امنیتي چارو کې د اروپایي ټولنې لوړوت پاستازي فدریکا موګرینی د نننۍ خبرو تر پیل دمخه خبريالانو ته ویل چې تر خپل وسه به د دې تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه
دا
وی موږ تل دغه راز په دې باور لرو چې د اختلافاتو د کمولو او په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې له وړاندې په کافي اندازه ډیر دی، ډیالوګ تر ټولو ښه لاره ده. د هر ډول تاوتریخوالي مخه باید ونیول سي. د ایران او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ستونزې وروسته لاغه راپورت سوی چې امریکا تیر کال د ایران د اټومي تړون څخه چې په 2015 کال کې د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سو ووت، او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول. سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه یې د عربي متحده اماراتو سواحلو ته څیرمه په نښه سوي دي. ریاض دا پیشه د سبوتاج حمله بللې ده. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن دوشنبه وویل یوه کښتۍ د سعودي په خامو تیلو د بارېدو لپاره روانه وه چې حمله وسوه. نوموړی وایي دغه تیل امریکا ته انتقالېدل. پرونۍ حمله د مرګ ژوبلې یا هم د تیلو د تویدو سبب سوې نه ده، خو د دوو کښتیو بدنو ته د پام وړ زیان اوښتی دی. تر دې مخکې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د قلمرو اوبو ته نږدې د سبوتاج ژوند عملیاتو په لړ کې پر څلورو تجارتي کښتیو حمله سوې ده. په دې پیښه کې هم چاته مرګ ژوبل نه واوښتي. د بهرنیو چارو وزارت الفجیره بندر ته نږدې د دغه حمله د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د مشکوکو حمله کوونکو هویت هم نه دی افشا سوی. د خبرونو پای.
مخکخي خزي
سلامونه، زه فرشته غنیم او داونه د مخکخو خزو خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم را سره یو افغان تکړه میرمن همیرا حقمل میلمنه ده چې تر څو شیبو پورې به سټوډیو ته ورسیږي. هغه په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره د افغان میرمنو د ملاتړ بنسټ اجرایوي مشر ده. نوموړي د دې ترڅنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په خوانی مرستیاله د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد په میدان وردګ ولایت کې د اصول عالی شورا غړي او د خزو چارو رئیس پاتې شوی. اغلی حقمل د سیاسي علوم په برخه کې ماسټری کړی ده او ترڅنګ کلونه د افغان خزو او ځوانانو لپاره کار کړی دی. د خبرونې په لړ کې د افغاني بیان دی او د ولسی جرګې مشاورې مینې منګل د وژل کېدو په څرنګوالي هم خبرې کوو. د تلویزیون خبرونو په خوانی ویاند او د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون سلاکار مینه منګل د شنبې په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډزو وژل شو، چې د مینه منګل مور ادعا کوي چې لورې د پخوانی میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. تر هغه پورې چې اغلی اقمال را رسیږي او هغه ته کومه ترافیکی سونځه پیدا شوې ده، نو هغه به د تلیفون پر لیکر هواخلو او د فعالیتونو په اړه به یو غږیکو. هغه موده چې په میدان وردګو کې کار کړی دی د افغان خزو د ستونزو او هلته د میشتو خزو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي او کار یې کړی دی. هغوی ته د ډیر قضیه د افغان خزو د ستونزو او د تاوتریخوالي حل کړی دي. ترڅنګ د تعلیم په برخه کې هم د هغوی لپاره کار کړی. د سولې د عالي شورا غړي پاتې شوی ده او د سولې په برخه کې هلې ځلې کړي دي. دا هم وایي چې باید سوله کې د خزو ونډه په پام کې ونیول شي او هغو ته پاملرنه وشي. لکه څنګه چې مو وویل، د خبرونې په لړ کې د تلویزیونی خبرونه ویاندې او ولسی جرګې مشاورې مینې منګل د وژل کېدو په څرنګوالي به هم وغږیږو. دا چې ډېری کسان ته دا پوښتنه پیدا شوې ده چې د افغانستان په پلازمینه کې د یوې ښځې وژل کېدل او هغه ټارګیټ کول ولې دومره اسانه کار وي، او ولې لا هم دا ډول ستونزې د ښځو ته رامنځته کیږي او هغوی هدف ټاکل کیږي او وژل کیږي، ولې د دوی د مسؤلیت لپاره او همدارنګه کاري مسؤلیت لپاره یې کار نه دی شوی. که څه هم ځینې فعالین وایي چې ځینې کارونه شوي دي خو ګټور نه وو، ځینې لایحې رامنځته شوي دي او ځینې کمیټو هم تر هغه وروسته چې ځینې میرمنې په افغانستان کې وژل کیږي او فعالې څیرې وي وروسته بیا کمیټې کمیسیونونه رامنځته کیږي، خو د خلکو لوی اندېښنه دا ده چې ولې دې ته په دقیقه توګه پاملرنه نه کیږي او ولې دا شمیرې لوړې سي، بیا هم د ښځو د قتل کېدو او یا هم د هغوی د وژل کېدو شاهد پات کیږو. اغلی اقمال به تر څو شیبو پورې په سټوډیو کې لزان سره ولرو د هغې د فعالیتونو په اړه به وغږیږو. هغه په تیرو کې د کابل پوهنتون استاده پاتې شوې ده، د سولې عالي شورا غړي وه او همداراز د افغانستان کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په خوانی مرستیاله هم و. اغلی حقمال سټوډیو ته راورسیده، ډیره مننه چې سټوډیو ته راغلی. که څه هم تاسو نن ستونزه پیدا شوی و، خو بیا هم ښه شو چې تاسو په سټوډیو کې لزان سره لرو.
سلام علیکم تاسو ته او د آزادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. ستونزې شته دي، ترافیکو مشکلات و.
واقعا درنو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره ونډه واخلئ او د اړیکو شمیرې در سره شریکوم: 0909015340 او 0908225550. په دې شمیرو را سره اړیکه ونیسئ، د هر ولایت چې اړیکه نیسئ دې ته مو پام وي چې سم موقعیت غوره کړئ، تر څو موږ وکولی شو چې ستاسو غږ په سمه توګه له ځان سره ولرو. اغلی حقمل، ستاسو د فعالیتونو په اړه که څه هم ما اوریدونکو ته څه نه څه وویل، خو که چیرته تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې مو ښوونځی څنګه او چیرته ولوست، په کومو حالاتو کې، ځکه هغه میرمنو چې په افغانستان کې زده کړې کړي دي خامخا له ستونزو سره هم مخ شوي دي.
ډېر ښه. افغانستان کې ژوند اوس بې ستونزو اصلا خوند نه لري، خلک عادت شوي دي. زه مخکې دې نه چې تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، د مور نړیواله ورځ قدرمنو میندو ته، د افغانستان اتلو میندو ته مبارک ویم، او هغه میندې چې د ابادیت سره یو ځای شوي دي په هر څه دلی دي هغو ته دعا کوم. او ما ښوونځی کابل کې شروع کړ، د بی بی مهرو د نسوان په متوسطه کې تر دریو کالو پورې وروسته دوغونه، چون د ما پلار نظامی و او د هرات ولایت هلته یې دنده درلوده. بنان بیا موږ هم ولاړو هرات، او په د هرات د شیندن په ولسوالۍ کې یوه لیسه وه د جمهوریت د لیسې په نامه، هلته خپلې هغه متوسطه تعلیمات او زده کړې مې بیا هلته ادامه ورکړه، تر څو چې انقلاب وشه. او انقلاب چې وشه بېرته راغلو کابل ته. بیا نو واقعا د ډیرو ستونزو سره مو وې، اما دغه طبعا او د ورتوب ما دغه احساس درلو چې د ستونزو سره باید مبارزه وشي، ځکه کله چې انقلاب وشه متاسفانه مو پلارم بیا زندانی شو او د مو ستونزې ډېرې زیاتې شولې. او په ډیرو ستونزو وکولای شوای چې هغه د فامیل په تشویق، خصوصا د مور، هغه خپل زده کړو ته د مکتب په سطح باندې موفقانه ادامه ورکړه او پای ته ورسو.
ډېر ښه. په شینډن ولسوالۍ کې لا هم نجونې چې اوس مهال کې د تعلیم په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، هغه وخت وضعیت څنګه و؟ آیا نجونو ته تعلیم زمینه برابره وه که نه؟ باید ډېرې ستونزې ګاللې وي تر څو تعلیم یې کړی وای.
خوشبختانه په هغه وخت کې شرایط ډیر ښه وو، شینډن ولسوالۍ کې، او د جمهوریت لیسه یوه د بهترینو لیسونه وه چې هلته هم نجونو او هم هلکانو دواړو مشترک او ګډ زده کړې کولې په ګډو صنفو کې، او استادانو، معلمینو، ټولنې به د زده کوونکي ډیر تشویقول. او ویلای شم چې هغه تشویق چې د ما د ژوند ټول مبارزه دلیل وګرځي، دا هغه مغه د شپشینډن کې د جمهوریت په لیسه کې و، ځکه چې خلکو، استادان او معلمینو به موږ ډیر تشویقول. او دا باعث دی شول چې هلته با وجود دو چیز ډیره وړه وم، اما د دولسم زه خپله څلورم ټولګي کې هم، خو د دولسم ټولګیو سه به مې ملي سرود وي، او کله به چې ملي سرود ختم شو بیا به مې تل یو شعار ورکوه چې ژوندی دی افغانستان، او تل دی افغانستان، ودان دی افغانستان. دا ټول هغه د ټولنې اغیزه وه. او همدارنګه غیر مرکز د ولسوالۍ نه په اطرافو د ولسوالۍ کې هم جونې په ډیر شوق او علاقه مکتب ته تللې چې متاسفانه اوس هلته د کابل په ښار کې او د کابل په ولایت کې داسې ولسوالۍ شته دي چې هلته نجونې د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي او نشي کولای چې په اسانۍ دوی هغه خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي او د خپل اساسي حق نه چې هغه د تعلیم او تربیې حق دی دوی مستفید شي.
که دی تر شو چې الوري زده کړې مهم په سیاسي علوم کې تر سره کړې دي، که چیرې راته وې دغه زده کړې مو په کابل په هانتون کې تر سره کړې کنه کوم بل ځکه الوري زده کړې اخیستې او هغه په کوم شرایط وي؟
ما الوړ زده کړې د لسانس په کچه په د کابل په پانتون کې پایل کې حقوق او سیاسي علوم پانځي کې خوشبختانه چون زه ډیر کوشش میکرم او اول نمره مکتب نه فارغ شوم او په ډیر لوړه نمره هم د حقوق او سیاسي علوم پانځي ته بریالی شوم. هغه وخت متاسفانه د خصوصي زده کړو مؤسسې نه فقط دولتي په هانتونونه وو. هغه وخت هم ستونزې ډېرې زیاتې وې، داسې کله به هم واقع کېدل چې موږ به صنف کې ناست وو، درس به وې او راکټونه به راغلل د صنف مخکې به ولګېدل، څوک به زخمیان شول، څوک به شهیدان شول.
په کومو کلونو کې وو؟
په دیارلس او شپږ شپېتم کې، اووه شپېتم کې، اته شپېتم، پنځه شپېتم کې چې بیا موږ فارغ شولو. او هغه وخت چون د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت وو نو د موږ کور په خوشحال خان کې و، د شپې به بیا مجاهدین د پغمان راتللو غو به خلک تهدیدول. ډېر داسې واقع شوي دي چې د شپې د موږ په منطقه کې دوه تنه، یوه مثلا د استادانو جملې نه، یوه هم د ډاکترانو د جملو نه په شهادت رسېدلی دي، اما سهار به بیا موږ مکتب ته روان وو او یو امید به م درلودا چې باید خپل زده کړې پوره کړو او خپل تحصیلات هغه کړو. نو لیسانس مې د کابل پانتون په حقوق او سیاسي علومو کې وکړ، دغونه هم په کادر کې فارغ شوم. او کله چې بیا وظیفه ته ولاړو ستونزې ډېرې وې. بیا د دیارلس او یو اتیاوم نه په دې خوا چې زه بیا کابل پوهنتون کې د حقوق فاکولته کې بیرته د استاد په توګه وګمارل شوم، نو ډېر علاقه مې درلودله چې باید ماستری د هیواد نه بیرون باید وکړم. اما متاسفانه چې هغه شرایط برابر نه شول، ښځو ته ډېر کم چانس او فرصت ورکول کېده په بېلابېلو نومونو، نغه د دې فرصت او امتیاز ورزنه خستل کېده، خصوصا په دوه نامو چې خځه حاضر نه دي چې ولاړ شي. بل اخره وخت شو او تقریبا دوه کال ته مخ مې ماستری په کابل کې د آزاد اسلامي پانتون کې د علوم د سیاسي علوم په رشته کې بشپړ کړ.
تاسو د کابل په هانتون کې چې د استاد په دوه دند تر سره کوله، هلته د نجونو شمیر څومره د حقوق او سیاسي علوم په پوهنځي کې؟ د سویل کېږي چې په دغه پوهنځي کې د نجونو شمیر نارینه او تکام دی؟
بله متاسفانه که چیرته د پرتله کو مقایسه کو د هغو کالونو سره چې موږ محصلین وو او اوس چې موږ استادان شولو تقریبا یو معکوس تفاوت لري. هغه وخت به 40% هلکان و 80% به نجونې وي، اوس برعکس 40% نجونې دي، 80% هلکان دي. او نجونې متاسفانه ډېرې متضرره شولې د جنگ په کالو کې. فعلا چې افغانستان کې وضعیت نورمال نه دی، ټولنیز ستونزې، کورنۍ ستونزې، فردي ستونزې، بالاخره د هیواد په کچه ستونزې، دا مختلف عوامل دي چې نجونې په مخ کې یو عالم پراته پارټک دي، موانع دي چې دوی نشي کولای لوړو زده کړو ته هغه پورې ورسي او خپل لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. ولې بیا هم خوشبینه یو، خدای دې وکړي چې نور هم وضعیت او شرایط مساعد شي او د مو خویندې وکولای شي چې په مساعد او مایی شرایطو که خپل لوړ زده کړې تر سره کړي.
بله، اصلي ستونزه چیرته وه؟ تاسو ویل چې تاسو په سختو شرایطو کې زده کړې وکړي او ناامني حالت زخته زیاته وه ان تر دې چې په پوهنتون راکټونه لګېدل. اوس د نجونو شمیر چې کم دی، د ستونزه څه ده؟
خب په هغه وخت کې چې پښ پښ شپېتم کال کې چې موږ محصلینو هغه دغه هغه په تناسب د زمان د داسو کالو او معرف تحصیلات عالی محصول وو چې یو ښه تیر وخت هم درلوده، یو ښه گذشته هم درلوده. یعنی
یو اړیکه بره واخلو وروسته به بیا هم ستاسو ځواب تر شو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه؟ بلی اسما غوري، مهرباني وکړئ.
سلام
مهرباني، څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟
کلی باچایم لکندهار.
شاه رسول باچا.
آو خورکی خورم ها.
نم و پسام متوجه ما و نخست مهربانی.
جنات الباكي على كندهار من المنيت انقلام.
خير اغلي خبروني تا كما بوختنا دي درلودا؟
نن خدير مهمة ورز التاسب مهمة دان المنية مهمة خبر رواخسلة والدي مور رز مباركي طول ملاك طول من سنبار تزيدي خوزي ورز بتكار بتكار تنجي مور دي رز تنلرم دي باي دي مور رز ملي مان دي مدي فوتو ورز دكا دي تلام اختي تاكلي مورو شايدا شودو ورز ما عالر يدا مور رز باي دي مندل
مهرباني
بالمني تند ستو بتاش مني وانقل تباريك خبر وكل سبابه تشتغل من السوق بالغن سبابه ولا المروه كمان بالسوق بالغن كني زلت لي ذاك اللي في راس بمعنى دي باي في امكان في روزيا جديد ولا يس بمعنى دي ما تشطاتي غير كذا قران دي ما دي بمعنى ركه كثير نور يشتغل كثير
چونده یوسی باید وایم چې په افغانستان کې د مور ورځ د جوزا په میاشت کې راځي چې هغه وخت به بیا ول منزل شي زنګړی خبرونه به هم ورته ولرو خو پاتې شو د مینې منګل موضوع چې د تلویزیونی خبرونو په خوانی وایاند او د ولسی جرګې فرهنګي چارو کمیسون سلاکار مینې منګل د شنبه په ورځ په کابل کې نامعلوم کسانو وژله د مینې منګل مور کوي چې لوري د پخوانی میډه جاوید له خو وجل شوی دی پښتني ته به هم را شو چې ولې په افغانستان کې د افغانستان په پلازمینه کې و میرمن ټارګټ کیږي تر څو د خو په ځای پرتوی عاملین په تیخته بریالي کی خو لوبړې به دې سره شو چې ځواب تکمیل شي دا چې د اوس په پارتلا ولې په خوا د نجونو شمیر په پهنتونونو کې زیات و اوس کم دی
ما مخکې هم عرض وکړو په هغه وخت په شپږ کال کې چې کله موږ محصلین وو دوغه مخکې کالو کې د معرف نه په کافي اندازه باندې نجونې فارغ شوې او شرایط هم په دې وضعیت چې اوس دی نو نسبی امنیت موجود و جنگ نه و جګړه نه و خصوصا که د انقلاب نه مخکې کالو ته ولاړ شو او بل دا چې په هغه وخت کې به الکان زیاتره د عسکری خدمت اول کېدل چون هغه وخت عسکری په اساس د قانون باندې اجباری و او هغه ځوانان چې دوی د اتلس کلنۍ سن تکمیل کړای و باید د مکلفیت دوره تیر کړی وای د عسکری بنا ان هغه الکان به چې دوی وتوانه دل د کانکور پاسمونه کې بریالي شي غو به کولای شول په درس وي اما هغه ځوانان به چې دوی ونه توانه دل چې کانکور آزموینه کې بریالي شي هغه به تل عسکری وای کړل او رسد عسکری نه به بیرتل یعنی بیا هم رتل پانتون ته چانس لوده دا په شرایطو باندې فرق یم متاسفانه اوس د جګړو په کالو کې افغانستان کې ورستر بل جګړه نور هم تودیږي وضعیت خرابېږي امنیت اجتماعي ټولنیز مسونیت او امنیت فاميلي مسونیت او امنیت فردي مسونیت او امنیت دا متاسفانه ورستر بل په بدتر شرایط او حالت کې واقع کیږي دغه خاطر نن متاسفانه د نجونو حضور په پانتونونو کې کم دی
تاسو یو موده په میدان وردګو کې هم کار کړی دی کچېره د هغه پاړو وای څو وخت حالت د خزو چارو رئیس پات شوی او څو وخت مو د سولې علي شورا سره کار کړی
زه په دیار لا ساو څلور اتیاوم کال کې د آزاد رقابت امتحان او آزموینه د طریقې خزو چارو ریاست ته بل اخره الته مقرره شوم پایز د خزو د چارو رئیس البته پانتون دنده مه هم ورسه په حفظ د حقوق کادری باندې درلودل او تر سره کوله مې تر څلور کالو پورې مه هم دنده تر سره کړه
یو اړ کې پر واخلو مهرباني
هم خورې ما د پکتیا ولایت نه
مهرباني وکي
سلامونه کوم تاسو رادیو زده د ویرو دی ورکون کو غوډون کو تا او هغه ته اکمل سره ته سلام کوم او ټول خوان دورونو ته سلام کوم د ریوم برکو ته وایم د اکمل سره نه پښتنه ده چې تاسو په کمیشن کې واز دې جواب درا کې چې زموږ پرای باندې سره کم سودا او شاو سره کم ته د نتاې لاړل ته انتخابات او بحران څنګه لاړو کریشه دوی مجرمان ځان ته باید اکمل ونه وای په میډیا کې خبرو ونه کی کدا سی وی چې دا رائے باندې سودا نه وی شوی رای بخاره به شوی نیوی ولی زمر انتخاباتو زندل دخل و کل زمر با تقریب شوال یا با ایس کل افغانان انتخاباتو به پارا زرخ نکی حکمال دی پکتیا ولایت ستاس ورور خدا پامان
دیر منه نه زه هم راتلم حمدی ته چې تاسو ایو موده د ټاکنیز شکایتونو په کمیسیون کې کار کړی دی، په تیر ټاکن کې د خزو وندم څومره درته هیله بخون کې و او کوم موضوع چې د غوریدون کې یاد کړه دا څومره تر سترګو کې ده؟
د پټیرو ټاکنو کې د ولسی جرګې ټاکنو کې د خزو وند خوا نسبی خصوصا په سترو ولایتونو کې په خارونو کې هم په ولسوالیو کې او په لرو پرتو سیمه کې بیا متاسفانه هغه ستونزې چې په عمومي کچه او په عمومي ژوند کې د ښځو په ژوندانه باندې بعد اغیز او تاثیرات لري هلته هم درلودلې. او ټاکنې انتخابات دغه سې یو موضوع ده چې په ټوله نړۍ کې ستونزمنه ده. مثلا تاسو په ترکیه کې انتخابات ولیدل چې څو ورځې ته مخ تر سره شول، په داسې یو هیواد کې لکه ترکیه کې انتخابات دوهم دور ته ولاړل، یا په هند کې چې دغه اوس موږ انتخابات ګورو چې تر سره کیږي، دغه هغه هیوادونه دي چې نسبت د افغانستان ته ډیر پرمختللي دي. په انتخاباتو کې دومره ستونزې چې پیدا شوې دا صرف د کمیسیونو پړه نه وه. موږ په انتخاباتو کې تقریبا شپږ اوه شریکان لرو چې یو دوغو مهمو شریکانونه په خپله نوماند او رای ورکوونکي دي، او اکثریت ځایو کې چې ستونزې جوړې شوې او ستونزې منځته راغلې یا د نوماندانو د خانوې او یا هم د رای ورکوونکو د خانوې، ځکه دوی په عظمي حد کوشش کا چې هغه کسان چې د دوی د خوښې وړ دي وغو ته جلن وکړه، تقلب وکړه، حتی جرم هم ترسره کړي. او متاسفانه هغه کسان چې دوی ځانونه هم نوماند کړي و، چون په افغانستان کې متاسفانه داسې کسان هم نوماند و چې د سیاست او د حقوقو په الفبا باندې هم نه پوهېدل، ځکه مختبرات لل ډېر هم سره کار ورسره درلود او دوی ته به م کتابونه ختمول چې حداقل هغه خپل مسیر وای پیدا کړه. بلې خانه حکومت و، چې حکومت هم د ډېرو ستونزو سره مخ و. مثلا امنیتي وضعیت، د امنیت تامین د حکومت وظیفه و، د انتخاباتي مواد و انتقال د حکومت وظیفه و، مثلا اقتصادي مسایل، دغه پولي مسایل د حکومت وظیفه. انتخاباتی کمیسیونونه صرف مجریان و، مثلا بین المللی ټولنه چې متاسفانه په اوغو شکل چې دی باید همکاری کری و یوی نکرله. نو دلته بیا هم زه د حقمال ورور نه ملامت هم، دی فقط فکر کوي چې دوه کمیسیونونه مسئول و، اما نه، موږ اوه انتخاباتی شریکان درلودل چې هغه حکومت و، هغه نوماندان و، هغه رای ورکون که و، هغه سیاسی گندونه و، هغه دواره کمیسیونونه ده انتخاباتی و. او زه چه نن میدیا که حضور لرم او په لوړ آواز او اوچت سر باندې غږیږم، دغه د ما د دې ثبوت او څرګندونه کوي چې زه واقعا حقمل یم او دغه تخلص مې بې ځایه نه دی انتخاب کړی. او د موږ سره هغه دوستان هم چې دي، که چیرته څوک اسناد لري، که چیرته څوک اسناد لري په ما باندې یا ما په نور همکارانو باندې، مهرباني وکړه سرانوالۍ ته دیوار کې سرانوالۍ یو عمومي اعلان هم خلکو ته کړی دی چې راوړی په دو خلکو چې هر سند لري، نن آدرس واضح دی. حقمل ورور هم که څه سند ثبوت لري په شکه د په کمیسیونونو باندې، د کمیسیونونو په کمیشنرانو باندې، خصوصا په خانیو باندې، په کارمندانو باندې، مهرباني دی وکړه کابل کې سرانوالۍ ته نشي ورکولای، د پکتیا ولایت سرانوالۍ ته دیوار کې، تر څو چې هر څوک چې هر خیانت او جنایت نهایت په افغانستان کې د انتخاباتو سره کړی دی هغه محاکمه شي. اما ای کاش که دلته کله چې کمیسیونو کمیشنران سرانوالۍ ته معرفي شوي وای، علل سویه څېړنه شوي وای، علل سویه تحقیق شوی وای، هم د حکومت نه، هم د امنیتي چارواکو نه، هم د تذکرو د احصایې د ادارې نه، او هم هغه دوستان چې دی هغه یې واخیستل، دغه دستګاه بایومتریک یې واخیستلې، کاشکې چې دغه ټول تحقیق تر غوښتل شوی وای، تر څو چې ملامت سلامت معلوم وای او خلک بیا پوه شوي وای چې ګناه د چا ده. اوس متاسفانه چې ټول په پټو سترګو روان دي، فقط سترګې پټې کړي دي، خوله یې وازې دي، ازادي بیان ده، هر څه چې وي هغه وي.
بله، تاسو په خبرو کې وویل چې د ښځو ونډه په ټاکنو کې نسبي ښه وه، ولې نه شوی کولای زیات شمېر ښځو په ښځې په انتخاباتو کې ونډه واخلي، او هم په ځینو ولایاتو کې ښځې ټاکنو ته ونه درېدې، لکه کابل او ځینو نورو ښارونو ښځې ورغلې او هغو ولایتونو کې نوماندې شوې، د ستونزه څه وه؟
ته ډېره بریده خوده بیا رسي هغه امنیتي ستونزو ته، متاسفانه نه همکارۍ ته. او دا چې خځې په هغه شکل چې نارینه لاس رسای لري خځې نه لري امکانات او فرصتونه ته دغه په او دا چې د دې فزیکی امنیت مسؤل نه و د دې په خاطر دویونه شوي کولای او د بل خانه هغه تذکری چې د احصایه ریاست خانه توزیع شو تاسو ولیدل چې په خپل نوماندانو ته کندې ورکول شوی وای حتی تاسو ولیدل چې د فیسبوک او خلکو عکسونه خستي او حتی د هندي هنرمندانو د پاکستانی هنرمندانو او د جهان د هنرمندانو عکسونه هم د افغانستان د خلکو په تذکرو کې ولګیدل د ټولو کاس قانونه د عکسونه ټول کړ نو دا کړکی چې بحران چې جوړیږي کاش کې چې د په واقعي شکل وغو ته رسیدګي شوی وای د خزو د نګړون او فعال نو حضور غستون زبه هم معلومه شوی و چې خځې ولې په مختلفو اشکال وباندې ته دغه رقم تهدیدونه لاندې رزي چې بل اخر د خپل اجرات د لاس اور کوي او نشي کولای چې په سیاسي پروسو کې په هغو شکل چې باید ګډون وکړي نشي کولای.
بله ای وړي خبره واخلو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام. څوک یې لکم زسخه؟
نیاز محمد له کابل نه.
نیاز محمد لکابل مهربانی
اکمل صاحب نه یو پښتون دی داخله شایعات کوي پرواګان کوي رښتیا ده څومره ده دا واقعیت شي ولدا سرینا هوټل کې دا یو کوي تنظیم شته دا څنګه کې شان چې جوړي وایي او لک تذکری په دیوالو باندې جوړ کړی ونه راځي ویلي ویلي دا د کمیشن دومره تقلق کړی ده دا څو فیصد د کوم څه فیصد دغه تقلق ګورم نکاسه نه نه او که تاسو مال میږي بیا کله که تاسو یو نظر ورم بدن نه مننه
کور ودان غلی حقبال د خغلی نیاز محمد پښتنه مو واخسته هدف مو
نه bale متاسفانه چې و مم خسته او ژوند می هم ډیر در دي خو بیا هم د مو قدرمن خاریان او هوادوال حق لري چې پښتنه وکړي کله ځیر شو د تذکرو توزیع د کمیسونو دند نه و د تذکره توزیع د تذکرو توزیع د احصایه د ریاست د تذکرو د ویش د اداره دند او کاملا زده منم چې په زرګون او لکو باندې جلی تذکره جوړ شولې خصوصا چې کنده د سایه د ریاست د خانه په خپل نوماندانو ته ورکول کېدل هغه بولاړل په واسه دوی چې یو همکاري وکړي په کلی او په باندې کې هغه مستحق او کسانو ته تذکره توزیع کړي چې غوته هم آسانتیا او دوی بولاړل په کورو کې په مکتبو کې به کین اصل او هغه عکسونه به چې هر ځای کړي او په یعنی یو نفر ته شل تذکره مغه شوی په مختلفو عکسونو باندې په مختلفو شکلونو باندې بنه انده واقعیت لري اما د کمیسونو دند نه و او مسولیت هم د کمیسونو په
به هم دې تر ازو چې په لری پروتو سیمو کې په یو شمیر ولایتو کې د هغه ولایت خزي ټاکنو ته ونه درې دي تاسو فکر نه کوئ چې د خلکو ذهنیت د کارت آماده نه دی د خلکو ذهنیت د کارت آماده نه وو او ک خزو په دغه ولایتونو کې ظرفیت نه درلودو چې دوی ټاکنو ته ودرېږي او نوماند شي
اول خو دا سه ولایت ځان په یاد مینه دی چې په وو کې د خزه نوی درېدلې انتخاباتو ته ټاکنو
ته ټاکنو ته درېدلې خود له نور ولایتو یا له خارونو ورغلې د هغه سیمه خلک
هم په دوه ورغه کې هم په خپل د سیمه د ولایتو خزه وي او هم د خارونو نه باز خويند تللې وي او دا د قانون په اساس باندې هیڅ مشکل نه لري د افغانستان په اساسي قانون کې د انتخاباتو په قانون کې غلې دي چې هر افغانستان کا هر افغان ولې شي د افغانستان په هر غوښه کې په هر ولایت کې دوی ځانونه نوماند کې په شرط د دوه شرایط تکمیل کړی وي بنا ان دغه د یو خزه حق دی په هیڅ دی وتاب په هیڅ دی خوري چې مثلا زکول شم لور شم هرات ځان کاندید کوم ځکه چې زه حتما په دې باندې باور لرم چې په هرات کې زه یو نفوذ لرم زه داسې کسان لرم چې هلته د مملاتر وکي او ما حمایت کی تش په نامه هڅوک هم هڅ ولایت نه دی او ځانت نوماندی وي که زه حق نه یو دی زه خوشاله يم چې استفاده یې کړی دا او په خپل حق باندې پوي شوې دي
یو موده چې مو په میدان ورته کې کار کړی دی هلته د خز په دولتي ادارو کې د خزو وانډه څنګه ارزوي ایو اړ کې پر وخلو رسته بده پښتنې تراشو مهرباني
بلې فرزانه
او رو مهرباني څوک یې لکم زی څخه
سلام علیکم له هلمند ولایت څخه
شمس الله مهرباني وکي
ګرانګن خوښ کوم اشاره ته په تنه چې څه ټول تذکرې ته وته تذکرې باندې
ډیره مننه کوم ودان رب شو میدان ورته کو کې د په دولتي ادارو کې د خزو وانډ څنګه ارزبې ورسته کې خښوي دا که هغه وخت کې چې تاسو د خزو چرو رئیس وي هغه وخت وانډ د خزو خاوه
میدان وردګ ولایت یو متفاوت ولایت دی خصوصا د جغرافیا د لحاظه کابل پلازمینه ته ډیر نږدې پروت دی یو مثلا بل د ولایت مرکز چې دی په د متمن ولسوالۍ ته دی چې د کابل یو ولسوالۍ ده تقریبا 25 کیلومتره د کابل کې دی په خپل مرکز دی ولایت او د بل خانه هغه زدکاون کې چې خزینه زدکاون کې چې دی هغه نفارغي دی ولایت دی ځایونه عاجل رسی مرکز کې ځکه مرکز ډیر نږدې دی رسی مرکز سره ډیر نږدې ده بنان دغه ننجونې چفارغي ټول رسی مرکز ته انکه پانتون که کار هر شای چې غاړي ولایت کې نه پاتې کیږي متاسفانه ځکه هلته د ښځو رنگ او حضور په دولتي اداراتو کې ډیر کم رنگ خصوصا وخت ډیر کم رنگ وو با وجود د چې موږ ډیر کوشش کا چې وکولای شو خځې تشویق هلته به چې خځې بیا زر شو به امکانات نو ورته مثلا د دولتي د مامورینو موټر نه درلودل چې د بوزي وراولي سخت دی به خځې ته ځکه خپل ولایت کې خو امکان نه درلود نو امنی زیاته د نور ولسوالۍ د مرکز ډیر لري پرتی دي او د کابل نه هم چې خوینده بتلل ډېرې پستونز مشکلات وباندې بتلې دغه باید دې شي ویلې چې متاسفانه الته د خزو حضور دومره پر رنگ نه وی اما اوس بیا هم خېشي مې دي زه هیله مندم چې نور هم هغه خوینده چې الته د مکتوبونه فارغي او سالته خصوصي پانتونونه هم شته دارالمعلمینونه هم شته دي مال تخبل زده کړی و کې او مال ته د ولایت په اداره کې دوی په کار باندې بوختي شي
تاسو په کوم کلونو کې په میدان وردګو کې رسمي دنده
درلوده د ديار لاسه او څلورات یوم نه ته د تقریبا اته اتیاوم پورې محل ته دند تر سره کړله د مال ته کوشش وکړ چې ډېر تابو شکنه وکم مثلا زه به د کابل چې تللم په خپل به مې درایو کا ته ولایت ته پورې ولایت نه به چې بیا ولسوالۍ ته تللم بیا به مې هم خپل درایو کا یعنی دی غوښتل مې چې او ته د خزې په مورد کې د خلکو دیدګاه بل اخره باید تغییر وکړ او خلک په خزې باندې باور پیدا کړي اطمینان په وکړي دا هم یو نارینه غونډه یو انسان د توانمندی لري استعداد لري او کولای شي چې د خپل نقش او رول په ټولنه کې د یو انسان په څیر او افغان په سیر لکه یو نارینه غونډه ولو بیوی
د میدان ورتګ اول سوالي ته ډیر کله نارینه موټر چلون کی زړه نه کوي چې ولاړ شي تاسو چې په خپل موټر چلو آی تاسو تستون زنه و پیښ شوی
نا کله چې هغه د خلکو په سیر ژوند وکي او د دوی په سیر وو سه بیا پرته د دې ملاتړ نه سړی کیږي زه په داسې شکل او حالات کې الټرنټ لم چې بیگانه احساس شوم د خلکو سره همیشه هم کوشش کرده ده معرف سده خزو چارو در ریاست ده خانه زم رسته و کم ده حج و اوخاف در ریاست سده خزو چارو در ریاست ده طریق هم رسته وشی او دیر کارم هم چه کرده هم دوغ دوار ریاستو تا و با وجود ده خپلای ریاستو ندر لودن ولی دیر کار موگ ده خزو چارو ریاست ورسه کرده و زکه چه موگ بچه دقه ده ارتباطات باور اعتماد به خزو زیاد چی او پکور که هم دقه اری که ده فامیل دقه رو ترسنگ نور هم نجده کو بنان ما څلور کلنه دوره چې د خزو چارو پر ریاست کې ما کار وکړ واقعا افتخار پکم او ټول هغه کسان چې ما پیژنې او تم کار کړی دی هغه حقوقی ته هم معلومه ده نه یعنی یو تغییرم را وسته چې نه نه تفاضل د خدای د خزو تعداد زیات شوی دی
ډیره ښه خبره ده او ک چیرې ده هم راته وایي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره د افغان میرمنو کوم بنسټ کې چې تاسو اجرایوي مشرۍ یاست هغه په کومه برخه کې کار کوي کار او اهداف یې په کومه برخه کې دي
د ولسواکۍ نه د افغان میرمنو د ملاتړ بنسټ مخکې دوغونه د افغان خویندو یون په نامه یادېده بیا د دې په خاطر چې لږ تخنیکي ستونزې وې بل اخره لکه چې د نوم نه معلومه ده دا مؤسسه چې ده د ولسوالۍ په خاطر کار کوي او په ټولو انتخاباتو کې همیشه هڅه دی موږ ده چې نه پروژه‌ای بلکې اساسي او بنیادی په خپل خواخه رضاکارانه کارونه د ښځو د تشویق په خاطر وکړو چې د مثلا کارت واخلي، تذکره واخلي، په انتخاباتو کې ګډون وکړي، حضور پیدا کړي، هم د رای ورکوونکو په توګه او هم د نوماند په توګه باندې او بالاخره د موږ مؤسسه چې دا تقریبا نوي 15 زره رضاکارانه غړي لري د دونه هم اکثریت د دوی ورزی رای ورکوي او ډېر نوماندان پکې دي چې دوی په مستقیم او غیر مستقیم شکل بیا د خوایند په خپل مینځ کې یو بل حمایه کوي او د دې طریقې مو هغه خپل غړي چې ولایتي شوراګان او ولسی جرګې ته نوماندي کړي دي اکثریت د دوی بریالي شوي دي ځکه نوې 15 زره غړي نور شې دي د غف مستقیم او غیر مستقیم شکل د حمایت کړي دي رای ورته ورکړي ده بنان د مو هدف د دوه نهاد چې ده فقط د ولسواکۍ ملاتړ دی د ولسواکۍ پیاوړتیا ده
مهرباني وکئ سو کې
لګوځئ ما دا ملمنی خورڅ دا په دغه دینی بخش یم یلم کړی کیا دا کړی کړی کیا
نو مراته ونه ویلې
با وجن د بلغه سوالات بلم ولې خوځه
کوروته تاسو په دینی برخه کې هم زده کړی کړی کې چې
دینی برخه کې حقوقونه چې مسلمان ته ایجابي وی کړی میډیا ما مخ کې هم چې ما حقوق او سیاسي علوم کې لیسانس کړی او ماستر په سیاسي علوم کې مې هم ماستری کړی ده
او د حقوقي یو برخه
نو bale او ورور د مهرباني و کې خپل پوښتنه د مطرح کې
اړیکه یې پرې شوه او همدا پوښتنه و چې په دینی برخه کې مزده کړی کړی او کنه او د حقوقي و برخه دینی زده کړی او ثقافت هم دی په افغانستان کې د مینی منګل چې تلویزیونی ویاند او د ولسی جرګې فرهنګي مشاوره و د هغې د وژل کېدو په اړه اندېښنې او خبرګونونه زیات شوې دي په دې اړه هم غواړو چې ستاسو نظر ولرو خو بیا به هم یواړی کړه واخلو مهرباني وکړئ څوک یې کوم څه څخه بلې
پریشتګانی خو تاسو تاسو درنې ملمنه ته سلام
علیکم علیکم سلام فکر کوم خغلی پښتون
نو د جوزجان تاسو د اینی هم کا کاری سه
مهرباني وکړه
تشکر پرمن تشکر خو دې له سمو زو دا وړي سم ملمنه دا خپل خور په پښتنه دا ده چې په آینده کې څومره غواړي چې بل سیاست بل دې څنګه او شوزه ته خدمت وکي او تزه او مظلوم کشر دي او بل پښتنه می داد تاسو په پانتن کې نمخه درسونه وای د شهید د وخت د هغه استادانو د وستاجي وستنی استادانو په مابین کې توپیر ویني کې نه ویني د هغه درسونو د وستنی تدریسو په مابین کې توپیر ویني کې نه ویني کله ویني څه توپیر دی
ډیر مننه ښاغلی پښتون او مهرباني وکي اغلی حق مال دا چې په خو وختونو کې استادانو چکم درس ورکوي تاسو ته هغه درس د اوسنۍ تدریس سره څه فرق کوي
اول خو مخکې د دوه سوال یو بل جزوم درلوده او هغه دا چې پرته د سیاست د ارسن نور خدمت بل زه خوشبختانه چې په ټولنیزو ارسا کې هم ډیره فعاله او اقتصادي ارسا کې مې هم یو سرمایه گذاري میکړی او مخکې خو کله چې کمیسون ته ولاړم بیا مې هغه خپل سهم او برخه په حقوق په اړه د تعلیق کې راوصله ځکه چې قانونان مو حق نه درلو چې بل ځای کار وکړو په اقتصادي برخه کې په ټولنیزو برخه کې په سیاسي برخه که په دو ټولو کې ما فعالیت کړای دی او همیشه ژمنه متحده يم چې که سیاست وي که سیاست نه وي خزو ته باید خدمت وشي اما دو غزاینه چې په خپل سیاست نن یو ډیر وسیع علم دی یو هیڅ د ژوند داسې ارسه او ساحه نشته چې هغه د سیاست نه وتلی وي که اقتصاد موږ لور شو حالت هم سیاست دی که مثلا تبابت او لور شو هم سیاست دی او که اجتماع ته را شو خسار او سر ټول سیاست دی بنان د سیاست نه موږ ګریز نه لرو اما خبر دی چې متحد و سوجمنه و کوچه که په هر برخه کې و صادقانه باید ولسته کار وکړو خصوصا خزو ته چې هغه واقعا اړتیا ورته لري او بل برا شو دې ته چې تفاوت د تدریس تفاوت د استادانو تفاوت طبعا شته دی نه تنها په تدریس کې نه تنها په پانتونو کې نه تنها په استادانو کې بلکې د ژوند په ټولو ارسو کې موږ ګورو چې تفاوت غلای دی په امنیت کې په اقتصاد کې نو د هیلمند اوس شته دي مختلف استادان دي هم پغو وخت او هم شته دي چې هغه خپل خپل فرد پور ارتباط لري چې څومره کولای شي زحمت وباسي کوشش وکړي خپل شاګردان ته تدریس وکړي بنان د کیفی لحاظ اوس خدي تقریبا نسبت سابقه تا ځکه چې وخت دومره په لوړو د لوړو زده کړو هغه فرصتونه موجود نه و ماستری او مثلا دکترا او یا توغونه لوړ په لوړه کچه باندې زده کړه او تحصیل اما نن خوشبختانه هم په داخل افغانستان کې او هم په بیرون د افغانستان کې د امکانات موجود دي.
بله اترانو اوریدونکو په د خبرونی په دې برخه کې د افغاني ویاند ولسی جرګې مشاورې مینی منګال د وژل کېدو په څرنګوالي هم غوړ وغږیږو. هغه د شنبې په ورځ د نامعلوم کسانو لخوا وژل شو او مورې زاکوي چې میړه جاوید لخوا وژل شوی. او خو بیا د ښځو حقونو فعال او د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون د دغه مشاورې وژل کېدل مرموزه وژنه بولي او وایي پراخ غبرګونونه یې هم درلودل. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې په خپل ټویټر یې لیکلی چې د مینی منګال او ټولو ژورنالستانو کار د دغه هیواد راتلونکي د بریا لپاره مهم دی او باید ژورنالستان خوندي کړی شي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو مینی منګال زړوره ژورنالیسته بللی او ویلي دي چې هغه د ښځو او نجونو مدافع و. ښاغلی ترودو دا هم ویلي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره د مینی منګال فعالیتونه نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې مهم وو. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پېټرولیام وزیر نرګس نهان بیا په خپل ټویټر لیکلی چې د اطلاعات او فرهنګ له وزیر حسینا صافی او د امنیت شورا لمرستیال شهرزاد اکبر سره په ګډه د هغو خزو د امنیت خوندي کولو لپاره د وی تګلارې پر جوړول هوکړه وکړه چې له خطر سره مخ وي. همدارز لوی علي د تاریخ د خزو پر وړاندې د تاریخ خالي د مخنیوي کمیسیون هم ویلي چې د غلی منګل د وژل کېدو د قضیه باید جدي ارزونه وشي. غوړم اغلی حقمل څخه وپوښتم چې ولې په افغانستان کې د یو هیواد په پلازمینه کې یو میرمن وژل کیږي تر څو دقیقو هم په هغه ځای پرتوي او عاملینی په تیښته بریالی کیږي.
متاسفانه تو هغو که چه چیزه معلومات لرم خدای بخیلی و شهید مینا منگل ده کورانی تاوتریخوالی قربانی شوه. لکه څنګه چیزه معلومات لرم مینا منگل پراته ده دینه چه رضایت ولیری پا زور و اجبار بانده واده شوی و او هغو نگوختل دو هغو شخص شد چه بلاخره دای ارتوار کری و واده و که او داغه اجباری واده چه متاسفانه پا افغانستان که حتی پا دست کورنۍ او کله کې د مینې منګال کورنۍ وجود لري او شته دي. بنا انده جدي توجه او کار ته ضرورت لري او د خپل په خپل د کورنۍ او پاملرنې ته ضرورت لري چې په اوسنی عصر کې په یو اجتماع پیړۍ کې خصوصا دا چې موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو په اسلام کې د ښځې رضایت د شرط دی باید په زور و اجباری نکاح و نشی. بنان دی مسئله تا باید دی توجه و کاتر سو چه حد اقل دی و چای نل نه موگ دی خز و پوران دی تاوتریخوال مخنی ولی وی او دست قربانیان و نلرو بالاخره کمینه منگل او دی بل خانه متاسفانه بیا هم امنیتی سونزه چه موگ دی افغانستان پا پلازمینه که دومر امنیت نلرو او امنیت مخوندی نده چه حد اقل دی و کارمند یا دی و جورنالست یا دی و استاد یا دی و متعلم و زدکون که پتوگه رامه او مسونیه د کور اوزو او تخپل لځای ورس او برتا کور تراشو.
بله.
هیله می داده ده چه حکومت و امنیتی چارواکی هم په دې اړوند باندې جدی توجه
وکړي. یو بل موضوع چې د مینې منګل د مړینې وروسته یې مور ورته اشاره کړې هغه دا د چپلوی سرنوالی کې هم دوی ته توجه نه ده شوې او دوی ویلي چې لوی سرنوالی ته عریضه کړې و خو سرنوالانو د دوی غږ ونه اورید. مقابل لوري د پیسو په بدل کې خوشی کړ. څومره لوی سرنوالی په دې کې ګرمه بولی؟
متاسفانه دستون زشته دی پا کل که یا پا طوله که سرای نشی ویلیش پا طوله سرانوالای بانده ایده و که اما متاسفانه چه در افغانستان پا عدلی و قضایی اداراتو که دغه ستونز او مشکل دیر زیاد دی چه التا متاسفانه پیسه او زور در حقوق بریده چه حق و عدالت و قانون باید تأثیر گذاروی او مثلا حاکمیت ولری او تدبیقشی تو په لوړه کچه باندې پیسې زور او د مسایل الته متاسفانه چې په نظر کې نیول کیږي. بنان په دوه ارتباط زده مین منګل د مور ادعا نه راو متاسفانه د غستون زشته دي، اما د ما په نظر د مین منګل مور ډیره مقصره ده.
په څه باندې؟
په دې باندې چې هغه عامل چې مینا منګل اجباري واده شوله دلیل یې مور وه.
یعنی کورنۍ په افغانستان کې د اجباري ودونو لوی ګرمې دي؟
یقینا، بله بالکل. او دغه جمله نه د مینا منګل مور وه چې ما یو ویډیو هم ولیدله چې د عدالت غوښتنه کوله، اما ای کاش کې په وخت چې مینا منګل ژوندۍ و د ورته عدالت ورکړای وای، د ورته رس وزولای وای، او خپل با استعداد شاعر او ادیب او لیکونکې لوریه داسې چاته نه وای ورکړی چې د نه غوښتل او رضایت یې نه درلود.
خو تر دې مخکې هم ځینو ښځو شکایت کړی چې د افغانستان په محاکمو کې د ښځو د قضیو په اړه دوه ګونی چلند کیږي. ولې د افغانستان په محاکمو کې د ښځو سره دا ډول چلند وشي؟
ته اوس چې دا مسله چې د مینا منګل موضوع ته که مثلا ارتباط ورکو، مینا منګل چون په زور واده شوی و، بیا د خسرګنې مې دا په زور بولې و، پکتیا ته په زور یې بولې و، اما واده کړی و، ما په اجباري واده شوې او په زور بولې و. اول تای وایلې و ټکولې و، بیا کله چې بیرته بعضې مصلح کسانو د دې هغه ستونزه حل کړې و، دای بیرته کابل ته راوستلې و، بیا با دغو مینا منګل ځي وسارن ولې کې دا ادعا کوي چې دا په اصطلاح اختطاف شوې و. په داسې حال کې چې دغه د اختطاف مثلا نه و یا نه ده، هغه واده شوې و، مېړه خاوند یې دا بولې و، څه پر ازاد څه په زور یې بولې و. بناً د هم واقعیت لري چې د افغانستان په محاکمو کې افغانستان په سارانواله ای که متاسفانه دوی اول خپل استقلال نه لري چې دوی وکولای شي مستقلانه مطابق د قانون اجرات وکړي. دوی همیشه د دوګونی چلند کوي، او په دوګونی چلند کې هم بیا تصمیم او د پریکړه د حقوق خوانده چې هغه یا زور ولري، هغه یا پیسې ولري، هغه قوت ولري او قدرت ولري. متاسفانه چې په اساس د حق، عدالت او قانون باندې د افغانستان په عدلی او قضایی مراجعو کې پریکړه نه کیږي.
ستاسو په نظر ولې په د افغانستان په عدلی او قضایی ارګانونو کې په مستقله توګه پریکړه نه کیږي په داسې حال کې چې دوی ته ډیر صلاحیتونه ورکول شوی دي؟
اول خود اوس دغه د ادم د استقلال شته بلا بل برخې لري. اول که مثلا دغه د خپل مسلکی استقلال په اساس د تکتنه وکړو، په افغانستان کې ولسمشر د دریو قوو مثلا رهبری کړی یا پسر حاکم دی، هغه جمله کې عدلی او قضایی برخه هم رسی، سارونولی هم رسی. مثلا که سیاسي مسائل ته پاملرنه وشي لکه د کمشنرانو مثلا، دلته همیشه محکمه او هم سارنوالی البته قانون ته نگوری، اثباتی اسناد و مدارک و شواهد ته نگوری، د غوګونه په هوا کې دي چې مثلا حکومت ورته څه رقم هدایت ورکړي، دې ته فشار لاندې دی، دوی مجبور دي د خاطر چې خپل چوکۍ وساتي، د خاطر چې د مشرانو هغه تبه وساتي، هم په موږ شکل عمل کوي چې ورته ویل کیږي او دیکته کیږي. او په نورو حقوقي مسایلو کې مثلا د ښځو په مسایلو کې دلته په افغانستان کې نه تنها په قضا او سارنوالي کې، نه تنها په عدلي او قضایي ارګانونو کې، په ټوله کې فساد حاکم دی. او دا فساد متاسفانه باعث دی شوی دی چې هر څه پیسې وکی، هر څه زور وکی، هر څه زر وکی، او هغه اساسي حقونه، قوانین چې مثلا قانون وګوري، قانون د کوم کچې نه ته خولاندې کیږي. نو کله چې قانون د افغانستان کې دغو اولینو ردو او رهبرانو د تاریخ د خولاندې کیږي، نو بیا به موږ د سارنواله او د قزان څه ګیله وکړو؟ متاسفانه دلته ټول که حکومت ده، که قضا ده، که سارنوالی ده، که مقننه قوه ده، که اجرای قوه ده، طول په متناسب شکل یو ده بل سر قرار لیری. موږ نشو کولی توقع ولیرو چې یو ډیر فوق‌العاده سارنوالی ولیرو په داسې حال که چې مثلا قوه ده قضایم ډیر بیکاره وی یا ډیر فاسده وی. ده په اساس ده دو حاکم وضعیت افغانستان، په اساس او و فساد چې متاسفانه په افغانستان که حاکم دی، دبی سواده کچه دیر لوره ده، اقتصادی فقر دیر لور ده، اکثریت خلق 5 50% 60% خلق د فقر خط لاندې ژوند کوي. نو په داسې یو حالت کې ناشونې ده او ناممکنه ده چې دوه ادارونه موږ تاسو دوه توقع وکړو، ولی باید اصلاح شي او دا اصلاح فقط په ولس باندې رتی په خلکو باندې نه په حکومت باندې.
بله، یو بل ستونزه هم چې باید ورته اشاره وکړو، هغه ده چې د مینه کابل کې د مینی منګل تروژنې وروسته دغه وضعیت د نورو خزو نورو فعال خزو پر ژوند څومره غیزه کوي، پر کار او فعالیت څومره غیزه کولی شي؟
متاسفانه کاملا منفی غیزه کړي، ځکه چې همدغه اوس احساس کیږي چې هیڅوک نشي کولای چې په ډاډه زړه د کور ووزي، خصوصا هغه خویندې چې دوی د فامیلي تاوتریخوالی سره مواجه دي، هغه خویندې چې دوی بیرون د کور دوی دندې لري، وظیفې ترسره کوي. امنیت، د امنیت نشتون، د هغه مختلف تاوتریخوالونه او خشونت چې په ټولنه کې حاکم دی، دغه د یوې خانه د ښځو د ښځو د تشویش سبب کیږي، او د بلې خانه حقوق کسانو ته چې مثلا یو بهانه خزی تلاتوی، یو بهانه که زوتا جوروی اوغو تا برعکس باعث دوغو ده تشویق و ده جرعت گرزی. مثلا که واقعا دی مین منگل پخانی خواند په دې توانند لایوی چې مینا منګل مړ کونو، بل هر یو داسې خواند یا د ژوند ملګری چې هغه په اشکال په مختلف اشکال د خپل مېرمنې سره یا د نورو خزو سره مشکل لري، هغه ډیر جرأت پیدا کوي. متاسفانه په دې توګه ساته د جرایم او ساده د تاوتریخوالي د خزو په وړاندې نور هم چتیږي. بنان حد اقل مربوطه مسئول اداره باید کوشش وکړي چې دغه وضعیت په یو شکل باید کنټرول کړي.
یو بل موضوع چې په افغانستان کې وجود لري هغه دا ده چې تر طلاق وروسته زیاتره ښځې تهدید کیږي، تښتول کیږي. ولې تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې ښځې تر طلاق وروسته ولې آزاد نه دي؟
په افغانستان کې چون خلک متاسفانه هغه اسلامي معلومات، اسلامي پوها، هغه وخت ورور ډیر ښه خبر وکړه چې اسلامي زده کړي، اوس که موږ په مسلکي شکل یا پانتونی شکل نه ځو او یو اسلامي پانتون نه وي او خاص اسلامي رشته نه وي، اما دو غزاینه چې در ټولنه مسلمانه ده، در ټولنه کې موږ یو وزارت لرو، حج او اوقاف او دلته مساجد دي، دلته مدارس دي، دغه ملا امام صاحبان دغه باید په خپل وظیفه او رسالت په اساس د جماعت په منځونو کې د جمعې په خطبو کې خلکو ته باید پوهاوی ورکړي. نه تنها طلاق، ډیر مسائل دي چې که چیرته مثلا واقع شي که یوه ښځه په هر رقم شرایطو کې مجبوره ده چې ژوند وکړي د خپل فامیل سره، هغه اسلامي حقونه چې د اسلام مقدس دین ښځو ته ورکړلي دي، باوجود چې افغانستانه ټولنه ده دوغو 10% هم نه که تطبیق کیږي، که چیرته دلته واقعا اسلام تطبیق کېدی نو هیڅ کله به مینه منګل غون د ښځو د سرک سر نه وژل کېده، او هلته به بصیرت نه وپرته، او نه به هم هغه ښځې چې دوی طلاق کیږي، طلاق خود نارینه و د خانه ورکول کیږي، چې طلاق کیږي هغه به په داسې سرنوشت نه وي دوچاره لکه چې په افغانستان کې دوچاره دي.
د حل لارې په څه کې ویني؟ د ښځو د کاري مسؤلیت او د ژوند مسؤلیت لپاره باید څه وشي؟
دلته خو ډیر پراخه کارونه دي چې باید وشي. اول مثلا دغه د اسلامي تعلیمات او اسلامي پوهاوی د طریقه باید کار وشي، د معرف د کار د طریقه کار وشي، د ښځو چارو ریاست، د اطلاعات و فرهنګ ریاست، د امنیتي ارګانونه، دغه ټول باید خپل رسالت، خپل وظیفه، خپل دنده، حتی د فرد کچه پورې، د فامیلو ته کچه پورې، د کورنۍ او د والدینو تر کچه ټول هغه خپل مسؤلیتونه چې ورته متوجه دي، هغه باید په شک درست شکل درکی اجراات په باندې باید وکی، تر څو چې حد اقل مسونیت مو بولی رو په حقوق کچه چې باید ویل رو په اساس قانون دوغونه خو محروم یو، اما په حد اقل شکل چې مو کولای شو هغه خپل ژوند ته ادامه ورکو، دغه د ټولو مسولیت د ټولو دنده چې باید ورته متوجه شو او اجراات پی وکو، خصوصا د امنیتی چارواکو.
بله، د فعال ښځو تر وژل کېدو وروسته د سی یو شمیر کمیټه جوړیږي، هوکړه لیکونه لاسلیکیږي، تاسو فکر کوئ دا کار به ګټور وي کنه؟ کوم بل څه پیشنهاد لري سپارښتنه لري؟
دا کار خو ګټور په اصطلاح فقط دوغه مقطعه په مقطعی شکل باندې دی، اما دا چې آیا هغه کمیسیونونه چې جوړیږي دوغونه بیا چا پوښتنه کړې ده؟ چې د دوی لاسته راوړنه څه وي، د دې اجرات څه وي، د هغه حقیقت یابي چې باید په یو موضوع کې کړی وای هغه څه شي ده، او په هغه باندې څه اجرات شوی دي که چیرته داسې مراجع موږ درلودای چې د دې نه بیرته پوښتنه کړی وای د دوی د اجرات او په هغه صورت کې شاید دا کمیسیون او کمیټې چې جوړیږي دا یو مسؤلیت درلودلای. موږ تاسو ولیدل چې د فرخنده نوروز ته هم یو کمیسیون جوړ شو، اما چیرته دي چې د فرخنده قاتلینو ته جزا ورکړل شو؟ یو دوه درې تنه ونیول شول او هغه هم شاید اصلي قاتلین او اصلي مسببین
په تخته بریالي
کیږي. عاملین په تخته بریالي کیږي او دغه وضعیت چې په ټولنه کې د حاکم دی ما به وخت درته چوبه د پاسه خړې دي. کله چې د موږ مشران د موږ رهبران قانون نه تطبیقي وي او بار بار قانون ته پښه لاندې کوي، نو موږ به نو د ټیټو خلق نه غدیمو ګلاو شکایت شوی، اما بیا هم موږ په دوه باندې براعت نشو خستل او دا لار د حل نه ده. لار د حل ده چې د اول خود کمیټو جوړول ته هم اصلا ضرورت نشته، مسئول اداري شته چې دوی باید اجرات وکړي.
بله درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه، تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي رادیو سره پاتې شئ او لا